یو استودیو غرمنۍ خبری خپرونه.
سلام، د ازادي رادیو د غرمنۍ خبری خپرونې ته مظفر بازاهر شرق لاستویم. افغانستان ته د نورو امریکایي پوځیانو لیږل او له دې هېواده د امریکایي سرتیرو د بشپړ وتلو په اړه د کارپوهانو تحلیل.
د افغانستان د تروریستي تهدیدونه د امریکا او دوی متحدینو دپاره لرې شي او یا سیاسي جوړجاړی راشي.
په دوحې کې د سولې خبرې په ټپه ولاړې دي. په روژې میاشتې کې د رستورانونو کاروبار خرابېږي.
چرګ مارکېټ ډېره نه وځي، خالي پیکوړې سمبوسې دا شیان خرڅوم.
د کیوبا د کمونست ګوند له مشرۍ څخه د راول کاسترو استعفا او د کوکنارو د فصل ټولولو پر وخت ولایتونو ته د ځوانانو تګ لیوالتیا که مجبوریت دی.
زموږ یو څو تنه همسنفیان چې و د هغوی اقتصاد ضعیف و د پیسو د پیدا کولو لپاره هغوی د 15 ورځو لپاره نیش وهلو ته تللي دي او د ښوونځي ته د ناروغۍ روکه راوړي.
دا به د زهرو کاروان پروګرام کې واورئ. ملتیا مو وکړئ.
امریکا خبرداری ورکړ چې په افغانستان کې پر امریکایي او متحدو ځواکونو حمله وسي سخت به ځواب سي. په غزنی کې د 22 وسله والو طالبانو د وژل کېدو ادعا وسوه. په هندوستان کې په کورونا وایرس په بې ساري ډول زیات کسان اخته شوي دي. د امریکا د متحده ایالاتونو دفاع وزارت یو بار بیا وویل چې په افغانستان کې پر امریکایي ځواکونو او متحدانو یې هر ډول احتمالي حمله به له سخت ځواب سره مخامخ سي. د امریکا د دفاع وزارت ویان جان کربی پرون په واشنگټن کې دا خبره وکړه.
دا به زموږ لپاره عقلانه نه وي چې دا ګواښونه جدي ونه ګڼو او دا به د طالبانو لپاره هم عقلانه نه وي چې هغه څه جدي ونه ګڼي چې ولسمشر او دفاع وزیر ویلي دي چې د وتلو په وخت زموږ او زموږ د متحدانو پر پوځیانو به هر برید ته ډېر سخت ځواب ورکړو.
طالبانو ویلي که چیرې امریکایي ځواکونه د مې میاشتې تر لومړۍ نیټې ونه وځي مسؤلیت به یې د امریکا پر غاړه وي. د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر جو بایډن د چهارشنبې په ورځ اعلان وکړ چې د سپتمبر 23 چې پر امریکا د 2001 میلادي کال د سپتمبر د 23 د حملو 40 کاله پوره کیږي ټول امریکایي سرتیري له افغانستانه باسي. د ملي اردو 203 تندرق الاردو په غزنی ولایت کې د 22 وسلوالو طالبانو د وژل کېدو ادعا وکړه. د 203 تندرق الاردو مطبوعاتي مسؤول ایمل خان مومن نن ازادي راډیو ته ویل چې د غزنی په قرباغ ولسوالۍ کې له امنیتي او دفاعي ځواکونو سره په نښته کې ځینې نور وسلوال طالبان ټپیان سوي.
د لومړنیو راپورونو پر بنسټ باندې 22 تنه طالب جګړه ماران په دغه نښتو کې او په دغه هوایی او توپچي ځواکونو په بریدونو کې وژل شوي او 8 تنه نور ټپیان شوي.
تندر قلو اردو ویلی دغه عملیات چې هوایی ځواک یې هم ملتیا کوله د قرباغ ولسوالۍ د بازار په ساحو کې سوي او دغه بازار له طالبانو تصفیه سوی دی. وسلوالو طالبانو د دې پیښې په اړه رسمن تبصره نه ده کړې. د هرات په زندجان ولسوالۍ کې 3 پولیس د موټر بم په چاودنه کې وژل سوي دي. د هرات والي عبدالوحید قتالی خبریالانو ته وویل چې تیره شپه طالبانو پر زندجان ولسوالۍ له څو لوریو برید وکړ او کله چې مرستندوی ځواکونه سیمې ته ورسېدل دوی د موټر بم چاودنه وکړه او له سیمې وتښتېدل. طالبانو تر اوسه په دې اړه څه نه دي ویلي. په تیرو 2 میاشتو کې په زندجان، اوبه او شینډن ولسوالیو کې دا د موټر بم شپږمه چاودنه ده. د ملي دفاع وزارت وایي د نیمروز ولایت په خاشرود ولسوالۍ کې د طالبانو له یوه زندانه 40 تنه پوځیان خوشې سول. د دغه وزارت یو ویان فواد امان ویلي دغه پوځیان چې 12 تنه د ملي اردو سرتیري او 3 نور پولیس وو تېره شپه د کمانډو ځواک د عملیاتو په نتیجه کې خوشې کړای سول. د عملیاتو په جریان کې د اوو وسلوالو د وژل کېدو او د دوی د یوه مهم قمندان د نیول کېدو ادعا هم سوې ده. د وسلوالو طالبانو ویاندویانو د دې موضوع په اړه تر اوسه څه نه دي ویلي. د هند کرکټ د غوره لیگ یا آی پی ایل لوبو په لړ کې نن سنرایزر حیدرآباد له ممبئی انډیان سره لوبه کوي. په سنرایزر حیدرآباد لوبډلې کې د افغانستان د ملي لوبډلې 3 لوبغاړي راشد خان، مجیب رحمان او محمد نبی شامل دي. تر اوسه د هند د غوره لیگ ټولو 8 لوبډلو 2-2 لوبې کړې دي. ممبئی انډیانز په جدول کې دریم ځای لري او سنرایزر حیدرآباد وروستی ځای. نننۍ لوبه د کابل پر وخت د ماښام 6:30 بجې پیلېږي. په هندوستان کې یو بیا په یوه ورځ د کورونا وایرس بې ساري مثبتې پیښې ثبت سوي دي. په دغه هیواد کې چې د کورونا وایرس له نوې څپې سره مخامخ دی پرون د کورونا وایرس تر 2,40,000 زیاتې مثبتې پیښې ثبت سوي چې دا په یوه ورځ بې ساري پیښې ګڼل کیږي. د هندستان روغتیا وزارت نن اعلان وکړ چې په هندستان کې د کورونا وایرس مثبت پیښې په ټوله کې 4 میلیونه او 5 لک تر رسیدلې دي. د کورونا وایرس د مثبت پیښو له مخې اوس هندستان تر امریکا وروسته په دویم کتار کې راځي. په امریکا کې په کورونا وایرس تخته کسانو شمیر تر 2.5 میلیونه زیات دی. امریکایی چارواکی وایي هغه وسلول کس چې د امریکا د انډیانا ایالت د انډیا پولیس د فیډکس په یوه ساحه کې یې د ځان تر وژلو مخکې په ډزو 8 کسان ووژل د فیډکس پخوانی کارکوونکی و. امریکایي چارواکو پرون وویل دغه کس چې 19 کلن شول سوی د ذهني ناروغۍ سابقه هم درلوده. دا له تېرې میاشتې په امریکا کې په ډزو د ډلهییزو وژنو د لړۍ وروستۍ پیښه ګڼل کیږي. دغو پیښو د کانګرس د استازو پر غړو فشار راوستلی چې د دغه ډول تاوتریخوالي د مخنیوي لپاره اقدام وکړي. ولسمشر جو بایډن ویلي کانګرس باید د پوځي ډوله حملو وسلې او هغه وسلې منع کړي چې زیاتې مرمۍ کارولی سي او زیات ظرفیت لري. او د امریکا د فضایي څېړنو اداره ناسا د شخصي کمپنۍ سپیکس ایکس په مرسته غواړي چې په دې لسیزه کې انسان تر سپوږمۍ پورې انتقال کړي. ناسا پرون اعلان وکړ چې له سپیس ایکس سره یې د 2.9 میلیارد ډالرو په ارزښت تړون لاسلیک کړی دی. د امریکا پخوانی ولسمشر ډونالډ ټرمپ ویلي و چې تر 2024 میلادي کال پورې به خلک تر سپوږمۍ پورې ورسوي، خو اوس ناسا نیټه نه ده مشخصه کړې او وایي چې دا نیټه یو هدف دی. سپیس ایکس شرکت چې له ناسا سره له نږدې همکاره دی د سټارس شیپ په نوم سپوږمکۍ جوړه کړې ده چې په دې کې به خلک سپوږمۍ ته لیږدوي.
دوستانو خبرونه مو واوریدل. که چیرې د انټرنیټ اسانتیا لري نو کولی سي دا خبرونه او نور راپورونه او تحلیلونه د ازادي راډیو پر ویب سایټ هم بیا ولولي. پته مو د ازادي راډیو ټکی کم یا ازادي راډیو ټکی او ورته د خبرونه د سر موضوع ته د امریکا متحده ایالاتونو دفاع وزارت وایي چې نور پوځیان افغانستان ته لیږي. د دې پوځیانو د استول هدف له افغانستان په خوندي شکل د پاتې امریکایي پوځیانو ایستل یا څه ودی. د امریکا د دفاع وزارت وایان جان کيربي په واشنگټن کې خبري غونډې ته پرون نو په دې اړه معلومات ورکړل او وی ویل چې د سپتمبر 13 چې کوم ځواکونه وځي دا د دفاع وزارت سرتیری دي او شخصي قراردادي امریکایي ساتونکي په دې کې شامل نه دي. تفصیل د احمد شیبر پر راپور کوي.
د امریکا د متحده ایالاتونو دفاع وزارت وایي شای متحده ایالاتونه خپل پوځي حضور په افغانستان کې د موقت وخت لپاره زیات کړي څو په ډاډ خپل پاتې ځواکونه د سپتمبر 13 له افغانستانه وباسي. د امریکا د دفاع وزارت ویاند جان کيربي ونه غوښتل چې په دې اړه ډېر توضیحات ورکړي، خو دومره یې وویل چې امریکایي ځواکونه د اوس لپاره په بیلابیلو برخو کې له افغانستانه د ایستلو لپاره مرستو ته اړتیا لري. ښاغلي کيربي خبري غونډې ته وویل دا منطقي خبره ده چې یو څه لوژستیکي مرستو ته اړتیا شته، شاید څه انجینري مرستو ته، شاید د محافظت لپاره یو څه ځواک ته اړتیا وي، خو په موقتي توګه څو ډاډه شو چې په خوندي منظم او اغېزمنه توګه پوځیان وباسو. په واشنگتن کې د نړیوالو چارو د انسټیټیوټ رئیس هاشم وحدتیار ازادي راډیو ته وویل چې متحده ایالاتونه له افغانستانه د ټولو ځواکونو د ایستلو لپاره د کړي ژمنې سربیره یو ډاډ ته اړتیا لري.
امریکا په تیرو شپږو میاشتو کې خپل سرتیری د 2.5 زرو نه 2.5 زرو ته په افغانستان کې راکوز کړل. که دوی واقعا غواړي چې د افغانستان څخه ووځي نو ضرورت د دې نه و چې د 13 سپتمبر پورې دا موده وغځوي. د امریکایانو وتل د افغانستان څخه په 2 صورتونو کې کیږي، یا دا چې په د افغانستان نه تهدیدونه تروریستي تهدیدونه د امریکا او د متحدینو دپاره لرې شي، او یا په افغانستان کې سیاسي جوړجاړی راشي، طالبان حکومت سیاسون بینالافغاني مذاکرات یو مثمر نتیجې ته ورسوي.
د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر جو بایډن د چهارشنبه پر ورځ اعلان وکړ چې د سپتمبر 13 چې پر افغانستان د امریکایي او ناټو ځواکونو د بریټ شلمه کلیسه ده ټول امریکایي سرتیری له افغانستانه باسي. دا له افغانستانه د پاتې 2500 سرتیرو د ایستلو لپاره نوې نیټه ده. تر دې مخکې امریکا د 2000 کال د فبروري په 9 د قطر په پلازمینه دوحه کې له طالبانو سره د سولې په تړون کې ژمنه کړې وه چې خپل ټول ځواکونه به د 2020 کال د می تر لومړۍ نیټې باسي. د امریکا د دفاع وزارت ویاند وویل تر اوسه دا څرګنده نه ده چې د می تر لومړۍ نیټې به څومره پوځیان له افغانستانه بهر کیږي. داسې اندېښنې شته چې طالبان شاید تهدیدونه رامنځته کړي که چېرته امریکایي پوځیان د می تر لومړۍ نیټې له افغانستانه د شوې ژمنې له مخې ونه وځي. خو د امریکا متحده ایالاتونو په ښکاره ویلي دي که چېرته پر امریکایي سرتیرو یا د امریکا پر متحدانو برید وشي سخت ځواب به ورکړي. جان کيربي وویل چې تر اوسه دا څرګنده نه ده چې د امریکا شخصي امنیتي قراردادیان به په افغانستان کې پاتې شي کنه، خو ده وویل چې هدف دا دی چې د امریکا د دفاع وزارت ټول پرسونل به د سپتمبر تر 12 له افغانستانه وځي.
موږ په خپلو راپورونو کې دقت، سرعت، حقیقت او کیفیت ته لومړیتوب ورکوو. باوري خبر له ازادي راډیو.
د ازادي راډیو پښتو غرمنۍ خبری خپرونه اوري. دوستانو، په تیر راپور کې مو واورېدل چې د امریکا متحده ایالاتونو دفاع وزارت وایي چې نور پوځیان افغانستان ته لیږي او هدف یې دا ښودلی دی چې په خوندي شکل د پاتې امریکایي پوځیانو له ایستلو سره مرسته وکړي. دغه راز د یو شمېر کارپوهان وایي چې د شخصي قراردادي امریکایي ساتونکي په دغو د امریکا د دفاع وزارت په دې پوځیانو کې شامل نه دي. د همدې موضوع تحلیل د ازادي راډیو په راتلونکو خبرونو کې په بشپړ ډول اوریدلی سي. بیا هم د افغانستان د سولې پر موضوع راګرځو. د افغان حکومت د سولې مرکزي پلاوی دیني غړي وایي په دوحې کې د دوی او طالبانو ترمنځ خبري په ټپه ولاړې دي. طالبانو په دې اړه تازه څه نه دي ویلي، خو وړاندې خبرداري ورکړې تر هغه چې له افغانستانه ټول بهرني ځواکونه ونوځي. دوی به د سولې په اړه په هیڅ کانفرنس او خبرو کې ګډون ونه کړي. په دې اړه نور تفصیل زموږ همکار راکوي چې همدا اوس را سره د ټلیفون پر کرښه ده. بلې، مهرباني وکړئ.
مننه. وروسته له هغې چې طالبانو اعلان وکړ چې تر هغه به د سولې اړوند هیڅ یو کانفرنس کې ګډون نه کوي تر کومه چې له افغانستان نه ټول بهرني ځواکونه نه وتلي، ته افغان حکومت د سولې مرکزي پلاوی ځنې غړي هم وایي د بین الافغاني مذاکرات اړوند ناستې او خبرې هم قطع شوي دي. له طالبانو سره د افغان حکومت د مرکزي پلاوی یو غړي حفیظ منصور په دې اړه ازادي راډیو ته وویل:
در حال حاضر کلم گفتگوی
حاضر دم از مجد پلاوی او طالبان و ترمز خبری نشته. لسه مودی رحیسی خبری داری دلیدی
خطا شده.
طالبان هم دا منی چی ده بین الافغانی مذاکرات و اروان ناستی بندی سوی ده ده غیدالی یو ویان ده بیولا مجاهد ده سوشی بیولان ده ازادی را دیوتوویل که دغه دال پریکړه کړی چې له افغانستان نه تر څو بهرني ځواکونه نه وتلي دوی به په ټولو غناستو کې ګډون نه کوي. په کومو کې چې د افغانستان په اړه پکې پریکړه کیږي، ذبیح الله مجاهد د دوحې د بین الافغاني مذاکراتو په اړه وویل چې دوی په دې اړه هم غور کوي. خدای واضح نه کړه چې آیا دوی بیرته دغه مذاکراتو ته دوام ورکوي، په دې اړه به غور کوي کنه. د نورو ناستو په شکل به په دې کې هم دوی ګډون نه کوي. دا په داسې حال کې د فریبا جانې چې د امریکا ولسمشر جو بایدن اعلان کړی د روان میلادي کال د مې میاشتې په لومړۍ نیټه به د خپل ځواکونو ویستل پیل او د همدې کال د سپتمبر تر 12 نیټې به د بهیر پای ته ورسوي. طالبانو د بایدن تر دغه اعلان وروسته دغه پریکړه وکړه چې له افغانستان نه تر څو ټول ځواکونه وتلي نه وي، دوی به په هیڅ یو کانفرنس کې ګډون نه کوي. د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ د سولې بین الافغاني خبرې د 2000 کال د سپتمبر په 12 نیټه پیل شوې او دواړو پړاوونو مخته تګ نه وروسته متوقف شوې. ټاکل شوی و په ترکیه کې د اپریل میاشتې په 14 نیټه د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ یو ناسته وشي، خو طالبانو د دغې ناستې په اړه هم ویلي چې دوی به په یاده نیټه د حضور په اړه تر اوسه پرېکړه نه ده کړې. د افغانستان د ملي مصالحې علي شورا ویان سرایدون خزون به وایي دوی دغې ناستې ته په بشپړه توګه چمتووالی نیولی او یوازې پیلېدو ته یې په تمه دي. خو تر اوسه هم د استانبول د ناستې د پیلېدو په اړه هم کوم څرک نه لیدل کېږي. بلې، فریبا جانې.
بله، ډېره زیاته مننه کوم. دوستانو، په دوحې کې مو د افغان حکومت د سولې مرکزي پلاوی او طالبانو د استازو ترمنځ د سولې خبرو تازه جزئیات اوریدل. زموږ په دې خبرونه کې نور مطالب هم لرو، را سره پاتې شئ.
سوله او ملي یووالی د هر ولس د بقا او پرمختګ ضمانت کوي.
د ازادي راډیو غرمنۍ خبری خپرونه اوري. دوستانو، مخکې تر دې چې نورو مطالبو ته ورسو، د افغانستان اقتصادي خبرونه به زما له همکار وو.
د افغانستان د صنعت او سوداګرۍ وزارت وایي د ننګرهار د شیخ مصری په صنعتي پارک کې د وریجو په کارخانه کې د پانګې کچه د پام وړ زیاته سوې ده. د دغه وزارت وین فواد احمدی نن ازادي راډیو ته وویل چې په لومړي سر کې د وریجو د تولید پروسس او بسته‌بندي په برخه کې $600,000 پانګونه سوې وه، خو اوس دغه کچه $400,000,000 ته لوړه سوې ده. ښاغلی احمدی زیاتوي یا د کارخانه په 24 ساعتونو کې د 160,000 میټریک ټن وریجو د پروسس او بسته‌بندي ظرفیت لري او 100 کسانو ته د کار زمینه برابره کړې ده. د افغانستان ختیځ په ځانګړې توګه ننګرهار او لغمان ولایتونه د وریجو لپاره حاصلخیز ځمکې لري چې د دې وړاندې پروسس او بسته‌بندي په دودیز ډول ترسره کېده. د افغانستان د کرنې او مالداری وزارت وایي په 1409 لمریز کال کې د ځمکنیو توتانو د تولید کچه نږدې 300 ټنو ته رسېدلې ده. د دغه وزارت وین اکبر رستمی نن ازادي راډیو ته وویل
ځمکنیو توتانو د تولید کچه نږدې 300 ټنو ته رسېدلې دي. دغه میوه هر کال په ځینو ولایتونو کې اقلیمي شرایط مساعد ته زیاتېږي.
نوموړي زیاته کړه هرات په 1.5 هکتار ځمکه کې توتان کرل سوي و چې د تولید کچه 1550 میټریک ټنه ده. له هرات وروسته کندوز او بلخ هم تیر کال ډېر ځمکني توتان تولید کړي دي. ځمکني توتان ډېر ویټامینونه او مغذي مواد لري او د افغانستان په بازارونو کې یې هر یوه کیلو تر 200 افغانیو پلورل کېږي. او د همدا کابل په بازارونو کې د ځینو بهرنیو اسعارو په وړاندې د افغانیو بیې $1 واوي افغاني 6 پوله، یوه ایرو 2.9 افغانۍ 40 پوله، یو پوند 115 افغانۍ 50 پوله، یو سعودي ریال 40 افغانۍ 6 پوله، زر ایراني تومندري افغانۍ 15 پوله، زر هندي روپۍ 1.6 افغانۍ او زر پاکستاني روپۍ 499 افغانۍ.
دوستانو در خبرونو در ازادی رادیو پر ویبسایت هم بیال و سلیسی پتمو در ازادی رادیو تکی کم یا ازادی رادیو تکی ارگ مخی تردی چی نورو در افغانستان اران مطالبو تا ورسو یوه نړیوال موضوع راخلو. راول کاسترو د کیوبا د کمونست ګوند له مشرۍ استعفا وکړه. د دې معنا دا ده چې په لومړي ځل به له کاسترو ګانو پرته یو بل څوک د کیوبا مشري کوي. دوی له 1959 میلادي کال راهیسې په کیوبا کې واک په لاس کې لري. راول کاسترو وویل چې خپل ماموریت یې بشپړ کړی دی. نور تفصیل اسمت څرونه کوي.
د کیوبا مشر راول کاسترو پرون جمعه وویل چې د کیوبا د کمونست ګوند د مشرتابه استعفا کوي. نه اتیا کلن کاسترو د ګوند له مشرۍ څخه د لاس اخیستو خبره د کیوبا د کمونست ګوند د اتم کانګرس په پرانیستون کې وینا کې وکړه. د کیوبا کمونست ګوند د دغه هیواد واکمن او یوازینی ګوند دی. راول کاسترو د خپل ورور او د کیوبا د مخکینی مشر فیدل کاسترو او د هغه د ملګري چه ګوارا په ګډون په 1959 میلادي کال د باتیستا حکومت وپرځاوه. فیدل کاسترو او د دوی انقلابي ځواک واک ترلاسه کړ. راول کاسترو په پرونۍ وینا کې وویل خپل ماموریت یې ترسره کړی او د کیوبا پر راتلونکي ډاډه دی. د داونه ویل چې د کمونست ګوند د سرمنشي په توګه به د چا ملاتړ وکوي، خو ویل کېږي چې دی لیوال دی چې میګل دیاز د ګوند سرمنشي شي. د کیوبا د رسمي خبري اژانس له لوري د کمونست ګوند د اتم کانګرس د پرانیستونکو مراسمو خبره شوې عکسونه ښیي چې راول له میګل دیاز کانل سره یو ځای د مراسمو ځای ته ننوځي. سره له دې چې میګل دیاز د کیوبا د انقلاب له بل نسل سره تړاو لري، د کیوبا انقلابي مشرانو ته نږدې کس دی چې ګام په ګام یې وده کړي او اوس داسې ښکاري چې د ده پر مشۍ د دوی سلا ده. د کیوبا د کمونست ګوند کانګرس د دغه ګوند تر ټولو مهمه غونډه ده چې په هرو 5 کلونو کې یو ځل د مشرتابه د ټاکلو او د پالیسیو د څېړلو لپاره جوړیږي. د کانګرس ناستې د بندو دروازو تر شا جوړیږي، خو ځینې برخې په دولتي تلویزیون کې خپریږي. راول کاسترو په 2016 میلادي کال د فیدل کاسترو له ناروغېدو وروسته د هیواد چارې په لاس کې واخیستې او 2 کاله وروسته رسمن په انتخاباتو کې د کیوبا ولسمشر شو. دی په 2011 میلادي کال د کیوبا د کمونست ګوند سرمنشي شو. د اسوسییټډ پریس خبري اژانس د راپور له مخې راول کاسترو په کیوبا کې اقتصادي او ټولنیزو اصلاحاتو ته دوام ورکړ، خو په نهایت کې دا پروګرام په ټپه ودرید. د دغو تغییراتو په لړ کې د اجازه ورکړه چې په کیوبا کې خلک له موبایل شبکې او اس ام اس څخه کار اخیستلی شي او خلک موټر پلورلی او اخیستلی شي. خو د راول کاسترو د استعفا معنا دا ده چې له شپېتو کلونو وروسته به په لومړي ځل پر کیوبا د کاسترو کورنۍ واک پای ته ورسیږي.
امروز حقوق هسته ایمون رو
نا ازادي راډیو سره اوسي او تر نورو زر د افغانستان سیمي او نړیواله حالات خبر شي.
تاسو د ریډیو خبرونه هر ورځ د سهار لوو د ماښام تر و بجو پر منځنۍ چپا دولس شپږ نوې د افم پر سل شهر پنځه چپا د افغانستان په څولو شهرونو کې په صافه وزیدول اوریدلی سي. د غرس ک چیر مو د خبرونه پر ژوندۍ بڼه غواړي چې واوري د انټرنیټ لاري کولای سي چې د ازادي ریډیو ویب سټ ته ورسي. پته مو د ازادي ریډیو ټکی کام یا ازادي ریډیو ټکی اورګ. اوس په ورسو د کابل سټډیو ته زماله همکار خبر واورو چې د کابل چاپ نن د نن ورځې ورسپانو د افغانستان پر کومو مسایلو باندې تبصره او مقاله لیکلې ده.
هشت سوب لیکلی له افغانستانه د امریکایي او ناتو ځواکونو د وتلو تازه اعلان سره افغانان اندېښمن سوي دي. لیکوال لامل د سولې مذاکراتو مبهم وضعیت، تازه سیاسي حالات او د طالبانو له لوري د ممکنه تاوتریخوالي زیاتوالی ښودل سوی. د سر مقاله د لیکوال په باور که وضعیت همداسې مخې ته ولاړ سي، د بهرنیو ځواکونو له وتلو سره ممکن وضعیت د دولت له کنټروله ووځي. خو ورځپاڼې د کارپوهانو له قوله لیکلي چې طالبان د جګړې له لارې بیرته د واک ترلاسه کولو چانس هم نه لري. وړاندې یادونه سوې چې امریکا او د ناټو سرتیري مدام العمره نشي کولای په افغانستان کې د پولیسو دندې مخې ته یوسي. دوی خپلو ګټو ته په کتو له افغانستان نه خپل ځواکونه باسي. په سرمقاله کې سپارښتنه سوي چې د بهرنیو ځواکونو له وتلو وروسته باید د نظام د سقوط په اړه منفي تبلیغات ونه سي. ملي ارمان لیکلي طالبانو له افغانستانه د بهرنیو ځواکونو وتلو وروسته نیټه د دوهې له تړونه سرغړونه وبلله، او ممکن دوی د استانبول په غونډه کې چې ټاکل سوې د اپریل په څلورویشتمه جوړه سي ګډون ونه کړي. د لیکوال په باور طالبان لا هم په دې فکر کې دي چې په عام او تام ډول به واک ته ورسیږي. په سر مقاله کې راغلي طالبانو دا محل د استانبول غونډه تحریم کړي او په غونډه کې د ګډون لپاره د خپلو وزرو طالب بندیانو په خلاصون او له تور لیسته د خپلو مشرانو د نومونو د ایستلو په شرط ټینګار کوي. مثالی کې د امریکا ولسمشر جو بایډن اعلان وکړ چې له افغانستان خپل سرتیری د می میاشتې په لومړۍ نیټه نه باسي. په سرمقاله کې راغلي کله چې ډیموکراټان واک ته ورسېدل سپینې ماڼۍ وویل له طالبانو سره تړون له سره ارزوي. د جو بایډن د تېرې چهار شنبې وینا په واقعیت کې دا دوهې تړون د بې ارزونې د نتایجو اعلانول و. د لیکوال پان امریکایانو په دې توګه له یوې خوا رسمن له طالبانو سره د دوهې تړون نقض کړ، خو له بلې خوا یې اعلان وکړ چې پرته له کوم شرطه خپل عسکر له افغانستانه باسي. د لیکوال د معلوماتو له مخې د امریکا د بهرنیو چارو وزیر په مخامخ خبرو کې ولسمشر غنی ته ویلي دي چې د طالبان نور وزره بندیان خوشی کړي او له تور لیسته د دوی د مشرانو د نمونو د ایستلو په برخه کې ورسره همکاري وکړي. ویسالی کې دا ښکاري چې ښاغلی غنی د امریکا دا سپارښتنې منلې دي، او د سر مقاله لیکونکي په خبره که داسې وسي او طالبان دا معامله ومني نو امکان لري د استانبول غونډه جوړه سي.
سمجغلا زده راډیو اوري په افغانستان او نورو اسلامي هیوادونو کې نن د روژې میاشتې 15 ورځ ده. په دې میاشت کې د په مجموع کې د رستورانونو کاروبار خرابېږي. په افغانستان کې هم پکتیا ولایت ورزو چیرې چې د ازادي راډیو خبریال د مرکز ګردیز د یو رستوران څښتن عنایت رحمان راژغولی دی چې کاروبار یې څنګه دی. د مرکې په پیل کې عنایت رحمان د هغو خوراکي شیانو نومونه اخلي چې د یې پلوري.
ډېر شیان ورکوو، سرکړی چرګ ورکوو، چرګ کړی ورکوو، چپلی کعبه، وریجا، سجی چرګ، پیکوړې، چپس، انډویچ، سمبوسې، هر شی وی
تقریبا څو وخت کېږي
تقریبا یو لاس کولم کېږي
ورځ نه بل تجدا کاروبار څه کوي تجربه دې کې ډېریږي کسن مم ډېریږي
او اول مې دوه تجربه نه و اوس مو تجربه ډېر دو شی په ځای کا پیغام چې دسر نه خلق دا شی غوړي او ورځ پر مګه کې زفه کېږي زګه ز خشل تیروم هغه په خاطر ګنې نو را خو ډېر زینه دي کنه خو بیا اول کې مو مشتریان چې ورځ مو 2000 3000 وشته ګن 6000 15000 3000 سودو کوم
ورځا کې نو دا وضعیت سرګوي
ورځا کې نو را شین بندو چرګ مارکیټ ډېر نو وځي خالي پکوړې سمبوسه او چرګ دا شین خرڅو
دا پکوړې او سمبوسه د نو شاندا په دې برز کوم خرڅه
کوي رزق کې خسرو خورځاک ډېر وځي نورو په نسبت رزق ډېر وځي
یو بل شای آیا په رزق چې کوم کاروبار څه کوي کومه سودا چې کوي هغه د رزنه مخ کې دی هوټل ولا کمیک کسي دی که په رزق ما مغه سي
نه رزق کم وي او دغه رزق ډېر وي لکه رزق مونږ 15000 شپږ زره دغه رزق 15000 6000 د سودا کوم رزق کم وي
د کورنۍ مصرف ته غیزي کړی دا شنه نه پر کېږي
اول مونږ شو پر کولای چې کله موال شروع کړه او یو دوا کوله اوس الحمدلله کورنۍ مصرفونه پوره کوم د شاګردونو او استادونو پیسې او د ذکر یاو به سم څه سره څه بچتونه کړای شم
که څه سره مصرف دي
یاره تقریبا مسا 50 شپې کسو مصرف دي
خپل کورنۍ ولا دي کنه
نه نه پر دي ټول پر دي زه ځونته ما ده نو ټول پر دي
هغه څه چې کور سره کې یغم کورنۍ فامیل تر باندې سپوري وسره کې کی
ډیر که شي زموږ د شاګردونو چې مصرف 3000 3000 یعنی افغاني کور کړو اوس 15000 2000 لازر داس ماشونه دي زګه چکورې په مخبوط لو متخ کور وکړه یغه په خاطر ز ترخه اوس خبر کوم
ورکی که په داس وخت کې مات جوړه عبادتو
نه دا خو باید ټیټی کی زګه چې نور هودو کې فکر نه خارجي و هودو کې نه مقصد روجه په خاطر د قیمتونه ټیټوي همو بد وخت نه افغانستان کې دغه رټونه به دی جګوي او هلان که شادي تر زونه روغلې خو ته خلکو ته ضرورت په خاطر بس دغه شای لوړوي جګوي قیمتي
یره زیات مننه
خیر سم را وینم تاسو باندې اوس
سلام علیکم بفرمایید برنامه زیر آسمان کبود از رادیو آزادی
هست شده مردم بسیار زیاد مشکلات دارن سرک نیست برق نیست
د او د پاکستانی طالبانو د مخکینی مشر
ته دا چې د ریګ طالبان پاکستان د افغاني طالبانو د کوشش یو نتیجه ده
مو خاص برای خورا جواب میکنیم اما اکثر ساوی پورتمون او بلډینګ او سرای سرمایه
دافتر از یک بحث و فراتر از یک خبر زیر آسمان کبود
تشنه آسمان لاندی هر شنبه د مسپخین لدو تر چلو رو بجو
او نن تشنه آسمان لاندی پروگرام کې پر دې خبرې کوو چې افغانستان څخه د امریکایي سرتیرو د وتلو وروسته به په افغانستان کې د ګاونډیو هیوادونو رول څه وي. دا پروگرام به زما همکار اسمت ساروان درته وړاندې کړي. میلمانه هم رابلل سوي دي، حضور به ولري او تاسو هم کولی سئ خپلې پوښتنې د میلمنو څخه مطرح کړئ او خپل نظرونه ووایاست. هم د خبرونې له لارې په ژوندۍ بڼه کولی سئ چې زنګ ووهي. اوس به ورسو ستاسو پیغامونه به راوخلو.
ستاسو ل پیغامونو
د احمد امیلیان ورسره د هلمند ولایت د چنجر پښتو مکی هغه د باجی پښتون د شتنان تم کار نه کوي ان څه په مریضانو مې خبر چا وسته مې د څنګه دی موږ د دولت څخه غوښتنه ده چې د شبکې ژر تر ژره جوړ کړي په خوا د سینیا سلام شمیره کار کول نو ساغم کار نه کوي سلام
زمانون سیدلاده دا مرکز گردیز بسن خبری کن سرورا مرک دلتا تو خوانزه تشمیل سیویو هیت تو کتابونو نشتا کن سیموز دولت یا دیالت مزین لرو خروس مرکا تینزه تینزه کتابا ندیره کل شوی نسیل هم داغا دا چی تو همی را ریاست تشا مرکا کتابونو کل ورا سوی کورایی که راتا یعنی زمور دو از بکر با لسیز دارا مقام مخدی از
ګول بچا لا پرابل د خپل سرس کا تاسو را پرلې کړم ما په ځان ضرور نشر کړی د بکوا خلک دې نه پستې نه کړي نه کلري نه مکتب لري نه چینل لري اتم مسته او کوم کالج را دې پرځای دې ویني لانا کله کان دې درتلو کله کان په ګرب کوه کې ستا هغه چار پلاور ته ودوانه ستا د خلکو په دغه لور په شاله وګورو ډاکټر دې راځي دا دې نه لمکتب ستان کوم د دخل کراغلی نه فرزری خلق دی خپل ماشان دې اعلان چې دوری رقم دا پیدا کې کوم کړه چې دې ګرد خورغلی دی نو موټو کې خو دا غا د شنبې ملي سره اکیډمیک ریچ ورته وای بشار عالم خراب ده یا دوانه لرو دغه چې خلق به تراسي او راشه باندې کار نه دي تو کنه دوانه څخه خدای ما سره په ضرور نشه کې د خورغلی په تراسي خو امات
ستاسی پیغام ستاسی نظر.
دوستانو ستاسو له پیغامونو څخه مننه کوم. د کابل په وخت د غرمې پوره 12:30 بجې سو یو ځل بیا د مهمو خبرونو سرټی کې له سلام محمد صالح خاور.
د امریکا د متحده ایالاتونو دفاع وزارت یو بیا اعلان وکړ چې په افغانستان کې پر امریکایي ځواکونو او متحدانو یې هر ډول احتمالي حمله به له سخت ځواب سره مخامخ شي. د امریکا د دفاع وزارت ویان جان کربی پرون په واشنگټن کې دا خبره وکړه. د ملي اردو 203 تندر قل اردو په غزنی ولایت کې د 22 وسلوالو طالبانو د وژل کېدو او څو نورو د ټپ کېدو ادعا وکړه. د دې قل اردو په خبره د غزنی ولایت په قرباغ ولسوالۍ کې ځینې سیمې له وسلوالو طالبانو تصفیه شوې دي. بلخوا د هرات په زندجان ولسوالۍ کې درې پولیس د موټر بم په چاودنې کې وژل شول. د هرات والی ویلي دي چې تېره شپه طالبانو پر زندجان ولسوالۍ له څو لوریو برید وکړ. کله چې مرستندوی ځواکونه سیمې ته ورسېدل دوی د موټر بم چاودنه وکړه. د ملي دفاع وزارت وایي د نیمروز په خاشرود ولسوالۍ کې د طالبانو له زندان څخه شل تنه پوځیان خوشي شوي دي. د دې وزارت په خبره دغه پوځیان چې ولستنې د ملي اردو سرتیري او درې تنه پولیس وو تیره شپه د کمانډو ځواک د عملیاتو په نتیجه کې خوشي کړای شول. د هند د کرکټ غوره لیګ یا آی پی ایل لوب په لړ کې نن سن رایزر حیدرآباد له ممبئی انډیان سره لوب کوي. په سن رایزر حیدرآباد ټیم کې د افغانستان درې لوبغاړي راشد خان، مجیب رحمان او محمد نبیسته. دغه لوبه د کابل پر وخت ماشام 6:30 بجې پیلېږي. په هندستان کې ور بیا په یو ورځ د کورونا وایروس زیاتې مثبتې پیښې ثبت شوې. په دغه هیواد کې د چارواکو په خبره پرون د کورونا وایروس تر 2,40,000 زیاتې مثبتې پیښې ثبت شوې چې دا په یو ورځ بېساري ګڼل کېږي. چارواکي وایي هغه وسلول کس چې د امریکا د انډیانا ایالت د انډیانا پولیس د فیډکس په یوه ساحه کې د ځان تر وژلو مخکې په ډزو 8 کسان ووژل د فیډکس پخوانی کارکوونکی و. او د امریکا د فضایي څېړنو اداره ناسا د شخصي کمپنۍ سپیکس ایکس په مرسته غواړي چې په دې لسیزه کې انسان تر سپوږمۍ پورې انتقال کړي.
لاستاله محمد صالح خمنانه او د هم د زهرو کاروان اونیس پروګرام.
د زهرو کاروان
د ازادي رادیو درنو اوریدونکو زموږ سلامونه او نیکی هیلې ومني. د نن په خبرونه کې په دې اړه راپور لرو چې د ملګرو ملتونو سازمان وایي د کرونا له خپرېدو سره سم د نشې موادو لالارې انسان ته زیانونه هم ډیر سوي دي. په خبرونه کې نور موضوعات هم لرو خو لمړی به د نشې موادو په برخه کې د اونۍ مهمه پیښې واورو.
اته قاچاقون کې په داسې حال کې ونیول شول چې نشي مواد د هوایي ډګرونو لاري له هیواد څخه د باندې قاچاق کول. شپږ نفر چې غوښتل نږدې 8 کیلوګرامه هیروین په خپل خېټو کې د حامد کرزي نړیوال هوایي ډګر لاري هند ته قاچاق کړي. له نشي مواد سره د مبارزې موینیت د تحقیقات او کارکونکو له نشي مواد سره یو ځای ونیول. له نشي مواد سره د مبارزې موینیت د رسنیو دفتر ازادي رادیو ویل په دوهم اقدام کې دوه نفر چې 1.5 کیلوګرام هیروین په خپل خېټو کې پټ کړی او غوښتل له هیواد څخه د باندې قاچاق کړي، د بلخ ولایت په مولانا جلال الدین بلخی هوایي ډګر کې ونیول شول. په زابل ولایت کې تر 10 کیلوګرام ډیر هیروین ونیول شول. د زابل امنیه قومندان وایس تمیمی رسنۍ ته وویل د زابل پولیسو د حمل د میاشتې پر 24 نیټه په کلات خار کې د موټرو د تلاشۍ پر مهال په یو موټر کې 10 کیلوګرام هیروین ونیول. په پام کې وه چې دا هیروین د افغانستان له لویدیځو ولایتونو څخه کابل ته قاچاق کړل شي. د دې نشې موادو د قاچاق په تور د موټر چلونکي په ګډون 5 تنه هم نیول شوي دي. پولیسو د کابل په شکردره ولسوالۍ کې تر 30 کیلوګرام ډیر نشې مواد ونیول. د کابل د امنی قماندانۍ ویان فردوس فرامرز ازادۍ رادیو ویل پولیسو په شکردره ولسوالۍ کې د استوګنې پر یو کور عملیات وکړل چې په نتیجه کې 40 کیلوګرامه چارس او نږدې 2 کیلوګرامه تریاک ونیول شول. د دې نشي موادو د ساتلو په تور یو تن له یوې تفنګچې سره هم نیول شوی دی. او دونی وروسته پیښه دا ده چې په پکتیا او خوست ولایتونو کې تر 100 کیلوګرامو ډی نشي مواد ونیول شول. لومړی عملیات د خوست ولایت په مرکز کې د نشي موادو د خرڅولو پر یو مرکز وشول چې په نتیجه کې 4.5 کیلوګرامه شیشه ونیول شو. د کورنۍ او چارو وزارت بیان طارق قاریان ازادۍ رادیو ویل دوهم عملیات د پکتیا ولایت په احمد ابا ولسوالۍ کې وشول چې په نتیجه کې د استوګنې په یو کور کې 10 کیلو او 200 ګرامه چارس ونیول شول. د دې نشي موادو د ساتلو په تور دوه تنه هم نیول شوي دي.
د نشي موادو په برخه کې مو د اونۍ مهمې پیښې واورېدې. د نن په خبرونه کې مستاسل لپاره دا مطالب چمتو کړي دي. د ملګرو ملتونو سازمان وایي د کورونا له خپرېدو سره سم د نشه یي موادو له لارې انسان ته زیانونه هم ډېر سوي دي.
د کورونا له خپرېدو سره سم د نشه یي موادو قاچاق او خرڅولو وضعیت هم بدلون موندلی دی.
په یو بل راپور کې به واوري چې د افغانستان په جنوب کې د ځوانانو او لویانو د بوختیا او مزدوري فصل یو ځل بیا را رسیدلی دی.
زموږ یو څو تنه همسنفیان چې و د هغوی اقتصاد ضعیف و د پیسو د پیدا کولو لپاره هغوی د 15 ورځو لپاره نیش وهلو ته تللي.
دا چې معتادې مېرمنې له څه ډول تاوتریخوالي سره مخ دي په دې اړه له ارواپوهې مېرمنې قندیګولې الکوزۍ سره مرکه لرو.
فامیل کې د خپلې کورنۍ د سرپرست د خانادوی ته هغه حقوق نه ورکړ کېږي چې یو مېرمنې ته خلک ورکوي.
د محراب الدین په نوم یو معتاد وایي چې تر نشه مخ کې د خپل کلی تکړه پهلوان وم.
زمون وطن حساب د تیګه ما چول دا چې ما کله نشه شروع کنه دیشي نه هوځه وتلم.
او د پروګرام په پای کې ډرامه هم اوریدلای شي.
په معناتو کې دیو څه لیکل شوی او ته بل څه وایې؟
ډاکټر صاحب په معناتو کې څه شی لیکل شوی؟
دلته لیکل شوی دی چې ته د هیروینو معتاد یې.
څه شی د هیروینو معتاد؟
اوس خبرونه د ملګرو ملتونو سازمان په سرګندونو پیل کوي چې وایي د کورونا له خپرېدو سره سم د نشه یي موادو له لارې انسان ته زیانونه هم ډېر سوي دي. د ملګرو ملتونو له نشه یي موادو او جرمونو سره د مبارزې اداره وایي چې په نړۍ کې د کورونا له خپرېدو سره سم د نشه یي موادو د قاچاق او استعمال په لارو چارو کې هم اساسي بدلونونه راغلي دي. د دې ادارې مشر میرمن گاډا د ملګرو ملتونو له نشي موادو سره د مبارزې کمیسون په غونډه کې وویل د کرونا له وجې مړینه په سلو کې تر 500 ډیره برخه یې په درملو کې د ګډوډۍ او نشي موادو په استعمال پورې اړه لري. لبلې خوا په ویانا کې د افغانستان استازي وویل چې نشي مواد د افغانستان اقتصاد، صحت او امنیت ته یو جدي ګواښ دی. د موضوع نور جزئیات په دې راپور کې واورو.
د ملګرو ملتونو له نشي موادو سره د مبارزې څلور شپېتمه غونډه جوړه سوه. دا غونډه د اپریل د میاشت په 12 نیټه پیل او په 14 نیټه پای ته ورسېده. د ملګرو ملتونو له نشي موادو او جرمونو سره د مبارزې ادارې رئیس په دې غونډه کې د نړۍ د بیلابیلو هیوادونو لخوا د یو مشترک میکانیزم په جوړېدو ټینګار وکړ. د دې میکانیزم هدف یې دا و باله چې په دې ډول د بیلابیلو نوو نشي موادو د رواج کېدو او استعمال مخه نیول کېدای شي. د دې ادارې مشر میرمن ګډایویلی په دې غونډه کې وویل د کورونا له امله را پیدا شوې بېوزلي او بیکاري د دې لامل شوې چې خلک نشي موادو ته مخه کړي. خلکو دا کار ځکه کړی چې روا او قانوني درمل په واک نه لري.
د کورونا له خپرېدو سره سم د نشي موادو قاچاق او خرڅولو وضعیت هم بدلون موندلی دی. د کورونا له خپرېدو سره سم انسانانو ته د نشي موادو له لارې زیان رسیدل هم ډېر شوی دی. د کورونا په موسم کې د بل هر درمل په پرتله نشي موادو ډېر خلک وژلي دي. په سلو کې 9 خلک د درملو او نشي موادو د استعمال د ګډوډۍ له امله مړه شوي دي.
د ملګرو ملتونو دا اداره وایي چې په نړۍ کې د بېوزلۍ او بیکاري ډېروالی د دې لامل سوی چې خلک د نړۍ په ځینو سیمو کې د نشي بوټو کښت او قاچاق ته مخه کړي. په اتریش کې د افغانستان سفیر منیژې باختري په دې غونډه کې وویل که څه هم ډېری کوکنار په افغانستان کې کرل کېږي خو د دې تریاکو د قاچاقو له لارې چې هر کال 6 میلیارده ډالره ترلاسه کېږي یوازې 2 میلیارده یې افغان قاچاقونکو ته رسېږي. نورې پیسې د نړیوالو مافیایي بانډونو جیبونو ته ځي چې د دې پیسو له لارې د افغانستان جګړه هم دوام کوي. د افغانستان د ولسی جرګې غړی ډاکټر محمود خان نصرت د نشي بوټو په کښت او نشي موادو په تولید کې کموالی د نړیوالې ټولنې له همکاري او نړیوال بازار کې د غوښتنې کمولو پرته ممکن کار بولي. د ده په باور د نشي موادو نړیوالې شبکې د تاریاکو په قاچاقو او کوکنارو د کښت لپاره د بزګرو په اسولو کې لوی لاس لري.
بل اړخ د کاچاکو په افغانستان کې خارجي بورډ دی. په خارجي بورډ کې هم همسایه هیوادونه او هم د دنیا نور مملکتونه شامل دي. څه وخت چې افغان کاچاکبر د کاچاکو غټ کاروانونه د افغانستان سرحدات ته وړي، د هغه ځای څخه بیا خارجي کاچاکبر دي، د همسایه هیوادو کاچاکبر دي، هغوی بیا د مخابکېدوی څخه اخلي او په مختلفو لارو باندې یا همسایه هیوادو ته وړي او یا یوه اروپا او امریکا ته وړي.
که څه هم پرو سرکار په افغانستان کې تر 3000 ډېر قاچاقکوونکي نیول شوي، خو افغان دولت وایي چې دوی یوازې د نشي موادو ستونزه نه شي حل کولی، ځکه تر څو چې په نړیوالو بازارونو کې د نشي موادو غوښتنه نه وي کمه سوې، په افغانستان کې به هم د نشي بوټو کښت، نشي موادو تولید او قاچاق لږ نه سي.
د زهرو کاروان خپرونې درنو اوریدونکو، په راپور کې مو واورېدل چې د کورونا له خپرېدو سره سم د نشي موادو له لارې انسان ته زیانونه هم ډېر سوي دي.
د نشه یي موادو د کښت، تولید، قاچاقو او استعمال د تازه پیښو په اړه د ازادي راډیو د زهرو کاربن خبرونه د شنبې او تکراری د چهار شنبې په ورځ پر 12:30 بجو اوریدلی سي. د دې موضوعاتو په اړه خپل نظریات، پیغامونه او جالب عکسونه د واتس اپ لارې هم را لېږلی سي. زموږ د واتس اپ شمیره ده 0993300000. زموږ د ایمیل پته هم په یاد ولرئ: COP@RFERL.org.
ترنو اوریدونکو، اوس په دې اړه راپور لرو چې د افغانستان په جنوب کې د ځوانانو او لویانو د بوختیا او مزدوري فصل یو ځل بیا را رسیدلی دی. په روزګان کې یو شمیر مدني فعالان وایي چې د دې ولایت د ښوونځیو ګڼ شمیر زده کوونکي او ښوونکي هلمند ولایت ته د کوکنارو د نیخ وهلو لپاره تللي او ښوونځي یې پرې ایښي دي. د وري د میاشتې له 15 نیټې بیا د غوایي تر پایه پورې په هلمند، روزګان او شاوخوا سیمو کې د کوکنارو د شیرې راټولولو فصل وي چې ډېر بېکاره ځوانان د خواري او مزدوري د یو فرصت په سترګه ورته ګوري. د روزګان ولایت د پوهنې ریاست مسؤلین وایي دوی له داسې څه نه دي خبر چې ښوونځي د تړل سوي او زده کوونکي دي د کوکنارو په نیخ وهلو پسې تللي وي. د موضوع نور جزئیات په دې راپور کې واورو.
د افغانستان په جنوب کې د ځوانانو او لویانو د بوختیا او مزدوري فصل یو ځل بیا را رسېدلی دی. دا مهال د روزګان په شمول د جنوبي ولایتونو ډېر هوټلونه، مسافرخانې او ریسټورانټونه له هغو کسانو ډک دي چې د کوکنارو په کروندو کې د نیش وهلو لپاره د افغانستان له مختلفو ولایتونو څخه راغلي وي او غواړي چې هلمند ته ځان ورسوي، چیرې چې په زیاته اندازه کوکنار کرل کېږي. د کوکنارو د کرکیلي د مخنیوي لپاره د افغان حکومت او نړیوالې ټولنې د هڅو سربیره سږ کال بیا هم په روزګان، هلمند او شاوخوا ولایتونو کې کروندګرو پر پراخو سیمو کوکنار کرلي. د ورځې کې د دې تاریاکو د شیرې ټولولو وخت را رسېدلی. په ځانګړې توګه هلمند کې تازه د کوکنارو نیشوهل پیل سوي او د روزګان په شمول له بېلابېلو سیمو ګڼ ځوانان، په ځانګړې توګه ځوانان، دغلته د کوکنارو په کروندو کې په مزدوري پسې تللي دي. د اورزګان ولایت یو شمیر مدني فعالین وایي نه یوازې نالوستي او بیروزګاره ځوانان هلمند ته د تاریاکو په نیشوهلو پسې تللي، بلکې د ښوونځیو ګڼ زده کوونکي او ښوونکي هم هلمند ته د تاریاکو کروندو کې کار پسې ورغلي دي. دوی وایي دا مهال اورزګان کې ګڼې ښوونځي که رسمان رخصت نه دي، خو عملاً پکښې استادان او زده کوونکي نسته. مدني فعال جاوید خپلواک ازادي راډیو ته وویل:
اوس هم دغه د نیش وخت د هلمند د تګ، د هلمند څخه بیا دیراوت ته را تګ او بیا ترینکور ته را تګ، دا زموږ خلکو ته په یو دودیزه میله تبدیل سوی دی. نو دلته هم تر اوسه پورې ځینې حتی د ښوونځیو استادان او ځینې دغه متعلمین تر اوسه پورې همدغه لکه یو عادت چې دوی ته ګرځول سوی دی، د نیش ته ځي.
شاغلی خپلواک وایي د کوکنارو د فصل د اخیستلو په وخت کې د اورزګان او ځینو نورو ولایتونو د ځوانانو لخوا په کروندو کې مزدوري په دې وروستیو کلونو کې دودیزه بڼه خپله کړې، چې له همدې کبله هلمند ته په روانو موټرو کې د بېلابېلو سیمو ځوانان لیدل کېږي. د زیاتوی هغه ځوانان چې هلمند او نورو ولایتونو ته د کوکنارو په نیشوهلو پسې ورځي، له څیرو او جامو د بېوزلۍ غربت څرګندېږي. کیږي. زیاتره لسپرلوی څخه د ډکو موټرو پر سرونو ناست وي. محمد نعیم د اورزګان ولایت په مرکز ترینکوټ کې د یوې لیسې زده کوونکی دی. هغه وایي زیات شمیر ټولګیوالو یې دې ورځو کې ښوونځي او درس ویل پرېښي او د کوکنارو کروندو کې په مزدوري پسې وتلي دي.
زموږ یو څو تنه همسنفیان چې و د هغوی اقتصاد ضعیف و بیکاره و او د مکتب سره د شخصي سنټر پیسې دوی نه درلودې، د پیسو د پیدا کولو لپاره هغوی د 15 ورځو لپاره نیش وهلو ته تللي دي او د ښوونځي ته د ناروغۍ روکه راوړي. دا هر کال ځي ځکه دلته کار نشته او له مجبوري دی ځي.
د افغانستان په جنوبي ولایتونو کې د تاریاکو یا کوکنارو د شیرې راټولولو وخت چې عام کروندګر یې د نیش وهلو وخت بولي، عموما دوری د میاشتې له نیمایي پیلېږي او په ځینو سیمو کې د غوایي د میاشتې تر پایه پورې دوام کوي. نیشګر یا هغه کسان چې د کوکنارو د شیرې راټولولو په برخه کې له کروندګرو سره دې فصل کې مزدوري کوي وایي دوی ټول کال دې فصل ته ورځې شماري څو د کار او مزدوري یو فرصت ورته برابر سي. عام کروندګر چې په خپلو ځمکو کوکنار کري د فصل د رسیدو په وخت کې د تاریاکو د شیرې راټولولو لپاره د ګوتو په شمار ورځې لري چې عموما د دې چارې لپاره له ځان سره نوي کارګر د تاریاکو د شیرې راټولولو لپاره ګماري. نیشګر وایي دا مزدوري یوازې 15 ورځې وي خو دومره پیسې پکښې ګټي چې د کال د ډېرې برخې خرچه ورته برابروي. د اورزګان د پوهنې ریاست چارواکي دا ردوي چې ګونګي د کوکنارو د نیش وهلو لپاره دي ښوونځي تړل سوي وي. د دې ولایت د پوهنې ریاست تدریسي مرستیال محمد نسیم مدزی ازادي راډیو ته وویل چې په ښوونځیو کې د زده کوونکو او ښوونکو د نشټوالي په اړه به څېړنې وکړي.
دا چې دغه سی ویراسته د سیدا مورید باندې مشتد د محل هیڅ نو راپور نه دی راغلی. موږ د روزګان ټول مکتبو لپاره موظف کمیټه د نظارت لرو ویزی الته مکتبونه ګوري په دغه مورید باندې موږ بیا هم پلټنی روان دي.
خود اورزګان مدني پالان وای یوازې په شونځي کې د ازري په ټینګولو او څاري شای د ستونزه هوار نه سي. دیوای افغان ځوانان د مناسبو کاری فرصتونو برابرېدو ته اړتیا لري او کله چې د خلکو لپاره په خپلو سیمو کې مناسب کاری فرصتونه ووسی نو نه یوازې دا چې د زده کوونکو به دوري او غوی په میاشت کې د کوکنارو په نیش وهلو پسې ښوونځي نه پرېږدي، بلکې خلک به د کوکنارو له کاره هم ډډه وکړي او پر ځای به یې د عوایدو نورې بدیلې لارې ولري.
ترنو اوریدونکو و موریدل چې د روزګان ولایت ګڼ شمیر زده کوونکي او ښوونکي هلمند ولایت ته د کوکنارو د نیښ وهلو لپاره تللي او ښوونځي یې پرې ایښي دي.
آیا پوهیدلاست چې نشه یي مواد د انسان پر بولي سیستم څه ناوړه اغېزه لري؟ په دې اړه به د ډاکټر فضل ربی معیار خبرې واورو.
د نشه یي توکو اغیز په بولي سیستم باندې دا کېدای شي په لنډمهاله او اوږدمهاله تاثیرات باندې موږ تقسیم کړو. لنډمهاله هغه تاثیرات چې هغه د انتانات د سبب منځ ته راځي یا د میکروبونو په اثر منځ ته راځي، مثلا کېدای شي اکثرا د انتانات مداخله د سوزاک سبب شي، او اوږدمهاله هغه تخریبات په سیستم بولي کې یا د تشو متیازې په سیستم کې چې هغه غیر قابل برگشتي اوږدمهاله یي، مثلا د پښتورګو د فلټریشن یا د فلټر کولو قابلیت له منځه تلل چې هغه ته د پښتورګو عدم کفایه یا د پښتورګو د وظایف له منځه تللو سبب هم ویل کېږي. د بولي سیستم د کار د کموالې سبب کېږي.
آیا پوهیدل است؟
ترنو اوریدونکو تاسو ازادي رادیو اوري چې پر منځنوي چپو سربیره په 3.5 اف ام سپو باندې هم اوریدلای شي. ارواپوهان د نشې پریښودلو په اړه وایي چې معتاد میرمنې د نشې له امله له ډول ډول تاوتریخوالي سره مخ دي. دا چې معتاد میرمنې له څه ډول زور زیاتي سره مخ دي او د چا له خوا زور زیاتی ورسره کیږي، په دې اړه د ازادي راډیو خبریال له ارواپوهې میرمنې قندیګلې الکوزی سره مرکه کړې او په پیل کې پوښتلې چې معتاد میرمنې له څه ډول تاوتریخوالي سره مخ دي.
خو مختلف خوشنتونو سره روبرو دي چې هغه کې جسمي دي، فزیکی دي، جنسی دي، لفظي دي، رواني دي، اجتماعي دي، فاميلي دي، چې دا هر یو جدا جدا یو خاص ژورې کتنې ته ضرورت لري. جسمي چې همیشه دا د کورنۍ له خوا نه لتکف کېږي، وخل کېږي، جنسي ځورونه ګوري د کورنۍ د غړو له خوا نه، د مختلفو خلکو له خوا نه، د ټولنې له خوا نه، ټولنه ورته په سپکه سترګه ګوري. اکثره رواني مشکلات دي، اکثر سٹیگما ګوري د خپل نوم باندې نه یادېږي، دوی ته پوروري ویل کېږي. فامیل کې د خپلې کورنۍ د سرفرس د خانادوی ته هغه حقوق نه ورکړ کېږي چې یو مېرمنې ته خلک ورکوي. مثال تحصیل نه وړاندې پاتې شوي دي، کار او کسب د دوی لپاره نه وي، په کور کې دوی ته هغه د کار کولو سم نه ورکول کېږي.
معتاد ښځې چې مرکز کې دلته تاسو تداوی کوئ، پس له تداوی نه کله چې دوی کورنۍ ته ځي او هلته دوی خشونت سره مخامخ ده، دوی تداوی څنګه نتیجه ورکوي که نه ورکوي؟
کله چې دا تداوی شي خپلې کورنۍ ته ولاړه شي، هلته هغوی نور معتادین ګوري، په خپل کورنۍ کې د کور غړي ګوري. کله چې هغوی د موادو نه استفاده کوي، دا مجبوره ده په دې باندې یو نوکروین راځي چې هغه هغه ویني، دوی هم دوباره ریلپس کېږي او موادو ته مخه کوي. د دې سره دوباره خشونت کولو باندې ضروري ده چې دا دوباره بیا هغه معتاد و معتاد پاتې شي. مون خپل د سنټر لخوا نه حمایتي ګروپونه لرو، کورنۍ ترافي ورته وي، کورنۍ تداوی ولري، کورنۍ مشورې ورکو، د ژوند مهارتونه دي، ایجوکیشن دی. که د دې په باره کې د سره مونږ کار وکړو، نو بیا بعضې وخت کې موثر هم تمامېدی شي.
تاده خیزه چې دوی خشونتونه و در مخامخ ده، څوک دوی غک راپورته کوي؟
دلته خو فعلا په کابل کې مختلف داسې سنټر شته دی، لکه ده وومن سنټر دی، دا د ځوانانو سنټر دی، سی سی ډبلیو ده. ځینې کارمندان ځي آګاهي ورکوي په ټولنه کې، د وکیل ګزار سره ګوري، د ملا امام سره ګورو. د دې په اساس باندې مونږ د دوی ته آګاهي ورکوو، موتیویشن یې کوو، آماده کوو، سکرینینګ کوو، بعد له هغوی نه بیا دوی تداوی ته آماده شي.
که چیرته یو معتاد ښځه چې خشونت او تاوتریخوالي سره مخامخ ده، تاسو مرکز کې ورته څه لرئ چې د دې غږ راپورته کړي او دوی ته دادخواهینه وکړي؟
اول خو د دوی هغه مشکل هدف یې مشخص کړو، بعد له هغې نه پرې کار کوو. خپله مونږ روانشناس لرو، همدوی د دوی د کورنۍ سره هم کار کوي، خپله د مریض سره هم کار کوو. بل د دې په مشکلاتو غږیږو، اکثره جلسات دي چې مونږ یې په جلساتو کې شاملو، اکثره د هغوی د کورنۍ سره مونږ خبرې کوو چې دا یو مرض دی، یو مرض مزمن دی، دا وقایه کېږي، دا تداوی کېږي، دا نه چې د دې په مقابل کې یو مېرمن خشونت وګوري.
د زهرو کاروان په دې خپرونه کې د نشه یي موادو ټول اړخونه څېړل کېږي. په یاد ولرئ چې دا خپرونه د ازادي راډیو پر ویب پاڼه، فیسبوک او ټویټر باندې هم اوریدلی شئ.
درنو اوریدونکو، تاسو ازادي راډیو اورئ چې په 1290 منځنۍ څپو خپرېږي، او اوس د خاطرې وار دی. د کابل ولایت د سروبي ولسوالۍ 40 کلن محراب الدین له 50 کالو راهیسې نشه کوي. دی وایي چې تر نشې مخکې سنګکاري کوله، او د دې تر څنګ یې د تیږې غورځولو په ورزش کې هم لوړ نوم او ښه شهرت درلود، خو نشو له زوره واچاوه او د بل لاس ته یې محتاجه کړ. دا چې محراب الدین نشو نور له څه ډول ستونزو سره مخ کړی دی، په دې اړه یې راسره د زړه خواله کړې ده.
نشې نه مخکې مې سنګکار او مګلکاري مې کول، رانه یو سا وشو نشه مې شروع کړه. ټولو زمونږ کلي کې څلور 15 کسه واغی و، مونږ دا بخی منګه لاړو لغره ته نښترم وه کنه. هغې ویل بس که دا دی ووه، بس سړی به بیخي روغ او جوړي، بیخي به ستړی نه وي. مقه وه چې زمونږ بس پیو راغلو، بیا مغسې سلسله شو. نو هره ماسپښین به هم بس هغه انډیوال به راغله را سره لاړ بلو. یاره تقریبا 15 کاله کېږي، 2 کاله پوډر او 3 کاله تاریاک. بس پیسو نه یې خلاص کړو، نو دا ګلکاري مې بیا پرېښوست، بس په کور وم. ورځ کې 250 روپۍ مصرف وزما، کار راته خوند نه راکوو. بیا به لاړلم عمل ته، بیا به کار راته پاتې و، مزدوران به را سره و، هغوی مزدوري ما په ما و. خماري به چې راغله که نه، بیا به مې ماغزه خرابېده، مزدورانو به رانه خفه و. بس مغسې به بیا مې کار پرېښوست. د کور مشر وم، پلار مې هم ژوندی ده، بس هغه رانه ډېر خفه و. زه هم پوهېدم چې دا خو ډېره تباهي ته مخامخ یو. تقریبا دا 15 کالو کې چې کمه تلي 2 لکه روپۍ رانه تلي. زمونږ وطن حساب دا تیګه ماچول په غم په لاسم کنه. دا چې ما کله نشه شروع کنه، دیشي نه هوزه وتلم. زمونږ کله تقریبا 200 کور دی کنه، 200 کور کې اول سړی وم. 2 کیلو تیګه تقریبا 10 متره 15 متره لري وشته. 15 متره ترال دومره کمه میو بیا بس لاړل ما کور دان نشل مکنه قدرانه لا وجود کی تقریبا ز 10 کیلو مکنه 25 کیلو ترغلم زندی کلی کی او دی نور انډی والا نو سره ډیر می چکر و غرزیدل ما او دی اختال وج نه غی نه وتل کلی کی مشتا خبره زمنګ ناس ته پاسه دسی خلکو سره جو چی هغه بیخی دی ورک خلکو سره هغه پوها خلکو سره چی کما زما ناس ته واغی نه وتل بیا ما دا کار عمل نو شروع کړی نو ما به دکان واخیستی او نو زندگی ما می ښه جوړ شوی و خو بس دسې شوی چې ګټه او خورام بس پیسو له کمښت سره مخامخ شوی چې پیسې جب کې نه کېناستې ده.
د ازادي راډیو درنو اورېدونکو دا د زهرو کاروان خپرونې وروستۍ برخې ته راورسېدو او په دې برخه کې بیا هم د پخوا په شان ستاسې لپاره یوه په زړه پورې ډرامه لرو. د ډرامې کیسه داسې ده چې مسعود ناروغ وي او ډاکټر ته ورځي. ډاکټر تر معایناتو کولو وروسته ورته وایي چې ته په هیروینو معتاد سوی، خو مسعود چې د هیروینو نشه نه کوي سخت وارخطا کیږي. دا چې مسعود چا او څنګه په هیروینو اخته کړ اصل کیسه څه ده، وروسته به څه پیښ شي، دا به په ډرامه کې واورو.
رازا
ڈاکٹر صاحب اجازه ده؟
رازا رازا مهرباني وکړه.
سلام علیکم ډاکټر صاحب.
وعلیکم السلام. جوړ په خیر خیر خیرت. رازا رازا په دې چوکۍ کېنه.
سمه ده، دا دی کېنم.
ښه څنګه شو، معاینات دې وکړل؟
هو صاحب، معاینات مې وکړل.
ترا که چې وای ګورم.
دا دی واخله.
ته خو به کوم عمل نه کوې؟
یوازې سیګریټ وایم، بل عمل نه کوم.
پخوا دې نشه کوله؟
نه، پخوا مې میز ډول نشه نه ده کړې.
عجیبه ده، په معایناتو کې دې اوسې لیکل شوي او ته بل څه وایې؟
ډاکټر صاحب، په معایناتو کې څه شی لیکل شوي؟
دلته لیکل شوي دي چې ته د هیروینو معتاد یې.
څه شی د هیروینو معتاد؟ نه نه، ما هېڅ وخت هیروین نه دي وهلي. په معایناتو کې به اشتباه شوي وي.
په معایناتو کې دې ځکه اشتباه نه ده شوې چې ستا ټولې نښې نښانې د هیروینو د معتاد وې، ځکه ما درته ویل چې معاینات وکړه.
دا څنګه کېدای شي ډاکټر صاحب؟ ما خو هېڅ وخت هیروین نه دي ویلي، نو بیا څنګه معتاد شوم؟
ته تل یو دوکاندار څخه سګرټ رانیسي که له بېلابېلو دوکاندارانو څخه هم رانیسي؟
ډاکټر صاحب، خبره داسې ده چې زموږ د کوڅې په خوله کې یو دوکاندار دی، تل یې له همغه څخه رانیسم.
ولې تل همدې یو دوکاندار څخه رانیسي؟
په دې خاطر چې دا دوکاندار اصل سیګریټ خرڅوي. که بل ځای رانیسم داسې فکر کوم لکه بیخي چې مې سیګریټ نه وي وهلی.
سیګریټ خو به دې نه وي پرېښې؟
نه نه، مې دې پرېښې، نن مې وهلي دي.
دا نن چې دې څکولي دي، دا سیګریټ دې له چا څخه رانیولي دي؟
دا بازار کې له بل چا څخه رانیول، ځکه نن دوهمه ورځ ده چې زموږ د کوڅې دوکان تړلی دی.
بس 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 بس، پوه شوم. خامخا یې په سیګریټو کې هیروین درکړي دي، ځکه معتاد شوی. اوس چې دې بل ځای سیګریټ رانیولي دي، نو وجود ته دې هیروین نه دي رسېدلي او له دې خاطره ناروغ شوی.
زه نو اوس معتاد یم، دا خو مې ژوند تباه شو.
ژاړه مه، هېڅ اندېښنه مه کوه، علاج دې کېږي. زه به دې په شفاخانه کې بستري کړم.
علاج به وروسته وکړم، خو اول باید له هغه ظالم دوکاندار سره معلومه کړم.
ته ودرېږه، خبره واوره.
نه ولاکه پرېږدم، اول له دې سره معلومم او بیا وروسته دې ځان علاج کوم.
هلکه در راشه، دغه دوکاندار دی؟
او قماندان صاحب، دغه دی. قماندان صاحب خیریت وو؟
خلیل ته
او زیم قماندان صاحب.
دا په سیکریټو کې ته خلکو ته هیروین ورکوي؟
څه شی هیروین؟ زه دا کار نه کوم. دا بیا چا وویل؟
دا دی، دا ځوان شاید دی، دی ستا له لاسه په هیروینو معتاد شوی.
شیطان، ته خلکو ته په سیګریټو کې هیروین ورکوې؟ ما خو تا ته یوازې سیګریټ درکړي دي.
ښه، یوازې سیګریټ خرڅوې؟
هو قماندان صاحب، دا دې وګورئ، یوازې سیګریټ دي.
قماندان صاحب دروغ وایي، په سیګریټو کې لږ لږ هیروین ګډوي او په دې ډول ځوانان په هیروین اخته کوي. ته پورته شه، دا دوکان دې موږ تلاشي کو.
دا دې وګورئ، بل څه نشته قماندان صاحب، یوازې سیګریټ دي.
په دې کڅوړه کې دا سپین پوډر څه شی دي؟
دا مالګه ده.
نو ته خو سیګریټ خرڅوې، دا مالګه دلته څه کوي؟
دا مې د کور د پاره رانیول، کله چې کور ته ځم را سره وړم.
ته اوس پولیس غولوې؟ زه هیروین ښه پېژنم، زه خاص د نشه یي موادو پر ضد د مبارزې پولیس یم، دغه مې کار دی.
قومندان صاحب، زه بوی پېژنم، دغه هیروین دي.
دا سګریټ دی ولې تمباکو څخه خالی کړی دی؟
دا دا آسه قومندان صاحب دا
آسه څه معنا؟ دا سې ولې نه وایې چې د دې لپاره مې خالی کړی چې هیروینو سره ګډ کړم؟ ته لږ دی خوښه
دا دې وګورئ.
دا څه شی دی؟
دا دا قومندان
چا هیروین خو دې د مالګې په نوم پټول، اوس 400 ته نکریزې ونه وایې؟ یعنی ته 400 هیروین دواړه خرڅوي؟ ها
قومندان صاحب، دا ځل مې پرېږدئ، بیا داسې کار نه کوم.
کاره خبره ده چې تر دې وروسته دا کار نشي کولای، خو دا ځوانان دي چې په نشو وخته کړي دي، دا به څنګه شي سربازه؟
بله قومندان صاحب.
دی ونیسه موټر ته یې پورته کړه، چوزې ته یې بوزو، دا سګرټ هیروین او چرس هم در واخلئ.
په دواړو سترګو قومندان صاحب.
دا ازادي راډیو درنو اوریدونکو د دې اونۍ د زهرو کاروان خبرونه پر همدې ځای پای ته ورسیده. تر بلې خبرونې پورې مو پر لوی او مهربان الله سپارو. د الله پامان.
د زهرو کاروان.